نور هوادونو کې کتا سوګری د هند یو سل ولس لوبغاړي دا وار په اولمپک لوبو کې برخه اخلي او د پاکستان یوازې و اخلي او بیا کتا سوګری نو د پاکستان اوس پور یوازې لس مډالونه په ټول اولمپک لوبو کې ګټلی دي د 1947 وختم نوال اوس پوری او هند یوازې په 2006 کې چې کوم اولمپک لوبي شوی وي په هغه کې دوی و مډالونه ګټلی. نو تاسو وګورئ چې هند او پاکستان یو ځای آزاد شوی دي, یو ځای جوړ شوی دي, هغوی څومره مزل کړی دی او دوی به څومره مزل کړی دی.
بس محمد صاحب په ورته وخت کې ځینې لوبغاړي شکایتونه لري, د باکسر چې د کوټې دی محمد نسیم,
محمد وسیم
هغه څنګه ځینو خلکو ویل چې دا باید انتخاب شوی وي ځکه چې دا خو ډېر تکړه دی, نه شو انتخاب کنه
هغه نه شو. محمد وسیم دغه نه علاوه کزه دغه تراشمه ده ارشد ندیم تراشمه, ارشد ندیم چې اوس په اولمپک لوبو کې د پاکستان استازیتوب کوي او دا غ نیزا یا جیولین چې توول کیږي هغه ولې 2 میټره ده
د کامنویلث لوبو کې مډال ګټلو تاسو
کامنویلث لوبو کې هغه د سرو زر مډال ګټلو او 9 میټره پورې ده نیزا وشتلی و. خو د سر هغه ورځ د بی بی سی ولا خبرې کړې وي د ارشد ندیم سردار پنجاب دی, نو دوی ویلي چې ما سره یو نیزا ده او هغه یو نه زبانه د دوی چې کومه پاغه منی نګدي 800000 روپے خرچه راځي. نو دا و چې ما څو پیری د پاکستان د سپورتس بورډ ته ویلې, د منیسټری ته ویلې, چارواکو ته ویلې چې مالا نزا نوې نظر اته راکی هغه مالا اوس پور ول را نکړه. او به د په مقابل کې چې دی نیرا چوپړه د هند هغه ته د هند د سپورتس منیسټری په وپاړه باندې لیکل شوی دی چې هغه ته دوی یو سل وویا دغه سینزی ورکړل دغه سی اغله په څلور یو لکه باندې یوازې هغه ماشين واغسته چې پاغه باندې د نېزا وشتل کیږي او د سره مرسته کې پاغه کی. د دین علاوه هغه په برتانیا کې د مخالف چې کوم باندې سره بوس لوبيږي په د اولمپک کلب کې نیرا چوپړه هغه په برتانیا کې, په امریکا کې, په جنوبي افریقا کې, تر دې چې په چک ریپبلیک کې او دغه شپږو ملکونو دی پاغه کې د ټریننګ وکړو او د چې کوم دی د پاکستاني ارشد ندیم چې دی نو د پاکستان حکومت خواسو کونه دی بیا افریقې ته ولګو یو څو ورځې ټریننګ وکړو. نو اصل کې بی بی سی دا دواړه مقایسه کړو پرتل کړو چې هلته کې هغه باندې څومره خرچه وشول او دلته کې نو بی بی سی دا کړو چې په هغه باندې تقریبا سده لګ موده کې و 1 کروڑ روپۍ د هند حکومت ولګولې په نیرا چوپړه باندې او دلته کې دا غریب چې کوم لري دا مسلسل لګي د حکومت ته مو چې مال نه زره کوي نو چې زپې دغه څه خبر لوبو
شاسات سپ د افغان لوبغاړو د رښتو په برخه کې اوس توضیحات کول فن راک مننه ګرامکار.
په شزنه په برخه کې څنګه چې تاسو په یي د تاریخ د اولمپیک چې د افغانستان نه کیمیا یوسفی چې دی نومرنۍ شزدي چې په درې اولمپیک کې ګډون کوي او هغه په ریو اولمپیک کې هم ګډون کړی وو او په ټوکیو اولمپیک کې هم وو او اوس هم په پاریس اولمپیک کې هم ګډون کوي او هغه چې دی د اتلتیک په برخه کې د سل متر منډه وهل کې برخه واخلي او فهیم هاشمي چې دی په لامبه وهل کې هغه ګډون کوي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې وو هغه نېشنل ریکارډ هولډر دی او د ملي ریکارډ څو ځله مات کړی او شاه محمود نورزی چې دی هغه هم په سل متره منډه وهل کې برخه واخلي هغه هم په ټوکیو اولمپیک کې څلور کاله مخکې ګډون کړی وو. نورزی چې دی د افغانستان بیرغ هم په اوپننګ سرمونی کې هغه پرغاره اخیستی وو. د څرنګه چې تاسو وویلله پریبا هاشمي او یلدوز هاشمي په بایسکلرانی په برخه کې هغه برخه واخلي او هغوی چې دی د لومړي ځل لپاره اولمپیک
محمد صاحب د خیبر پښتونخوا نه یو لوبغاړی د پاکستان په لوبو کې برخه لري.
بالکل.
او د کوټې څوک نشته؟
نه, د کوټې څوک نشته. د خیبر پښتونخوا یو دی احمد دورانی, هغه په دوبۍ کې اوسیږي خو په دې لوبو کې اوس برخه اخلي. خو غټه مسله, غټه پوښتنه دا ده چې بر صاحب چې تاسو وکتل په افغانستان کې د لوبغاړو په وړاندې څومره ستونزې دي, تر دې چې هغه ولته برخه اخلي او دلته کې طالبان وایي چې موږ هغه نه ون کوو, موږ نه هغه کوچ دا موږ دوی ته اجازه ورکړي. دغه سی په پاکستان کې به غټه مسله دا ده چې ولی پاکستان په لوبو کې دومره روسه روان دی، فشار روان دی؟ مخکې به پاکستان هکۍ لوبډله وه، هغوی به مې څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلي چې یوازې په اولمپک کې د پاکستان لپاره 8 مډالونه ګټلي دي، درې پاکستان مډال په سکواش کې جهانگیر خان او جانشیر خان او قمر زمان او د هغوی پلرونه. نو د هغې باوجود که تاسو وګورئ په پاکستان کې دا سپورټس ورځ تر بلې خرابیږي، او د دې په اړه باندې په 2018 کې د اولمپک اسوسیشن چې کوم دغه وخت یو چارواکی و محمد خالد محمود، هغه د ډی ډبلیو سره مرکه کړې وه. نو ما هغه تېره ورځ اورېدله، نو هغه په هغه خبرو کې ویلي چې ټول نه غټه مسله د پیسو ده، د بجټ ده. هغه ویلي چې د پاکستان د سپورټس بجټ یا د اولمپک اسوسیشن دپاره چې کوم بجټ دی، نو هغه ویل د سریلنکا نه هم کم دی، د بنګلادیش نه هم کم دی، ویل تر دې چې د افغانستان نه هم کم دی. 2018 کې دا خبرې کولې. نو تاسو سوچ وکړئ چې په یو ملک کې د لوبو ته دغه اهمیت ورکړل کیږي، نو هلته کې به څه لوبه پرمختګ وکړي، څه به لوبه ترقی وکړي؟
بل اوبښه تاسو چې ویل چې د انتخاب شوي دي ځینې کسان د کارډ له څه کارډ مخکې کارډ وایل کړ، دا مهمه ده. په دوه باندې څرنګه خلکو اعتراض نه دی کړی چې ولې هغه اصلي لوبغاړي دته ناراضي چې تکړه وي او هغه په دې لوبه کې برخه واخلي؟
نو هغه کې دغه یو جنې چې کومه ده، دا چې د پاکستان بیرغ به هم مخې ته وړي، جه آرا نبی نومې ده. نو دا چې دا دا د مور میجر وا یا میجر ادا د پاکستان د بی بی سی د معلومات تر مخه ما چې وکتل، د یو یو لوبغاړي معلومات ما کتل، ما چې بیت سوی، نو هغه په نرسنګ کې ده، د پاکستان په آرمی کې، د پاکستان په پوج کې، او هغه میجر رینک کې ده. نو او د دې تربیت هم چې کومه ده، د پاکستان پوج کړی ده. دغه سی بیا د نورم چې تاسو ګورئ، دا چې کوم په وایلډ کارت باندې خسل شوی دي، نو دې کې ډېر خوندور خبرې دادی چې په دې کې دا بل جنې چې دا فائقه ریاض، نو دې سر په خپل انستاګرام باندې دا لیکلي دي، لکه دې په دغه کې نور څه نشته چې دا و چې ما دا کړی دا کړی، صرف دا لیکلي چې د مور او پلار په دواګانو باندې زه دې زه تر ورسېدم. نو په دې باندې هم ډېر خلکو خنداګانې کولې چې دا خو خبره ده، لوبې مه کوه، بس مور او پلار به ته دوا کوي. نو دغه خبرې دي په پاکستان کې. او د دې نه علاوه نور ډېر وجوهات دي چې دا غېده وجنه ازمان د کې د لوبغاړو سره خبرې کیږي. ما خپل د ځوانانو غږ یو برخه غا د سپورټس ته. نو په دې کې ډېر لوبغاړي دا سړي د خبر ځلې دي چې هغه په نړیوال لوبو ته تللی دي، د فوټبال لپاره، خو دا غره ماشوم نه ماته پوسو کومل خان استاد سره غوښتنه د لوبغاړي نه، اوس ما غوښتنه دا چې مر بوټان واخلي. لکه ته سوچو کا دا سړي لوبغاړي چې دا غو سره بوټان قدرم سم نشته. بیا تاسو د حسین شاو غورې د کراچۍ، هغه ډیر شکال وشو، هغه په جاپان کې دغه خی دا کوچینګ کوي، د فوټبال د باکسینګ. نو دا محمد وسیم نه د پاکستاني رسنۍ ته پوسو کو د کوټې چې تاسو ته ما وخت ویلې، او هغه فلای ویټ کې چې کوم دی ورلد چمپیون پاتې شوی دی، او د کوټې لري پښتون دی. نو دا غنه چاته پوسو کو چې تاسو څه وای، دا چې کم تاسو رویه روانه د لوبغاړو سره، په خاص توګه پښتنو لوبغاړو سره، نو هغه ویلي حسین شاه مثال ورکو چې حسین شاه ولې ډیر شو کالونه په جاپان کې دی، ځکه چې هغه ته خپل ځای ورنکړی شو. بیا هغه خپل هم دا خبره وکړه، محمد وسیم د کوټې چې ما سره وای د بلوچستان اعلی وزیر جمعره کړې وه چې زه به تاله کور در کومه، کورې ماته اوس پوره نه کړو. نو ول څه ضرورت شو چې تاسو صرف د تصویرانو لپاره راځي او دا قسمه اعلاناتو لپاره راځي او بیا چې کوم دغه تمالي شکل نه ورکوي، نو هغه خپل ډیر زیات خپو.
او یعنی لوبغاړو داسې یو حال دی. شاهزاد صاحب، د افغانستان په استازیتوب د کډوالو مهاجرینو په ډله کې هم یو شمېر لوبغاړي شته، دا کوم لوبغاړي دي؟
هغه منجا تلاش دی د اسپانیا پیروم کوي، هغه په بریکینګ په برخه کې برخه واخلي، او امیر انصاری چې دی د سویدان نه پاریس کې دی، هغه د سایکلینګ په برخه کې برخه واخلي، هغه د افغانستان معنی دی خو په سویدن کې ژوند کوي. او بل چې دی صبغت الله عرب دی په جودو په برخه کې، هغه د جرمني نه دلته په پاریس کې، او نگارا شاهین چې دی له کاناډا نه اوس په پاریس کې، او هغه هم په جودو کې برخه واخلي، او فرزاد منصوري چې دی هغه د تکواندو په برخه کې ګډون کوي، او هغه د بریتانیا نه په پاریس کې راځي، او هغه چې وو فرزاد منصوري په ټوکیو اولمپیک کې هغه د افغانستان د رنګ بیرغ په نوم ګډون کړی و، خو د کم چانس او چانس یې لږ و، خو خپل سیال موبایل نه پخول سویلی کوریانا دا 15 کسان چې دي د افغانستان نه نمائندګي کوي او هغه مهاجرین په واقعي او افغانستان فلاک چې دي هغه بیرغ چې دي پرچم چې دي او هغه هغه اوس په دې افغانستان پرچم کې هغه برخه ده.
شبر صاحب تاسو ګورئ د هند یو سل اول لوبغاړي په دې اولمپیک گیم کې برخه اخلي په دې کې اول او وڅ سلويخ چې دغه خزې دي او مسلمانانی خزې هم پکښته ده نو زه چې کومه د باکسینګ چمپیون پاتې شوې ده دغه سي ډېرې نورې خزې دي پکې بیا چې بل خو تاسو ګورئ په دې گاونډي هیوادونه د هند گاونډي هیوادونه افغانستان او پاکستان ال دکې به دغه حال لچې د افغانستان لکه
په پښتنه سمادا جوړي بشي بیا هم په همدغه کسانو کې بیا هم د جنو شمیر کم نه دی عموما څه وبشي د افغان لوبغاړ یلدوس هاشمی خبرې په همدې ارتباط لرو دا وایي چې هیلمنه ده البته په وخت ته وخت کې مایوسه ده او دا هیله لري چې په راتلونکي کې به د افغان جنو د شمیر په اولمپیک لوبو کې زیات شي.
بلم خدا یلدوس هاشمی سموز بت ملي باسکرانی افغانستان مدت 5 سال میشه که ما به واسکرانی شروع کردیم از ولایت فاریاب به افغانستان و تقریبا 4 سال میشه که در عضویت ملی واسکرانی افغانستان حضور دارم. در حال داریم در المپیک اشتراک میکنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستن و حتی ورزش کردن نمیتونن. ما 3 تن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد در آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشد زنها حضور خود داشته باشند از افغانستان.
مومسب ما لکه څنګه چې دا مېرمن هاشمی ویل چې په راتلونکي کې به هیله لري چې د افغانانو شمیر به زیات شي په پاکستان کې رسنۍ څه وایي چې دوی دا هیله لري چې په راتلونکي کې ممکن د جنو برخه په المپیک او په نورو نړیوالو لوبو کې زیات شي.
د جنکو څومره چې لوبغاړي دي نو هغوی د پاکستان رسنیو سره زمونږ رسنیو سره خبرې کړې دي لکه اورنجاسیا د مومندو ده د مومندو زلې ده او په پیښور کې پاتې کیږي د ټینس لوبغاړي ده نو دا غي سره زما هم دغه خبرې شوې یا چې کوم د پاکستان چارواکي دي دا غي سره زمونږ خبرې کیږي نو هغه چې په پاکستان کې نور هم د خزو پوړان دي مسلې ډېرې دي که یو خوا پرسکا حکومت په اصلو لوبغاړو باندې دونه پیسې نه لګي نو بل خو بیا خزوبانی خو لسره ځکنه لګی چې داغي خو غټه مختن راځي لکه د لوب خو یو غټه هم وی ملک نومم راوړي بل ادارې چې په پاکستان کې کم سړی لوب غاړي دغه سره غټ مسله بل ادارې چې سپانسرز نه ملاويږي سپانسر دا سي چې لکه ال د انډستری وی ال د کاروبار وی ال د امن وی نو ال به د کاروبارونه وی نو چې کاروبارونه وی نو بیا غوي د لوب غاړي سپانسر کوي نو دغه د وژنا دغه لوبغاړي به نور ملکونو ته لاړ شي. وختي ما تاسو ته محمد وسیم خبر وکړ نو محمد وسیم بیا د سی وکړل چې هغه ته د کوریا نه بیا پروموټرز چې کوم دی هغه ته وړاندیز وکړ چې هلته کې راشه نو د بیا د پاکستان کم نېشنل ټیم چې یو هغه پرې خود او هلته لاړې نغه به خپل خبرو کې وی چې دغه نه زما د خپل چې کوم د باکسینګ فدریشن د اوسه دومره دښمنی راغلې ده چې زلته کې نړیوالې مقابله وګټم دا ماته د مبارکۍ او پیغام په درهم نه را لیکي نو زماره خبره مقصد دا لري چې په پاکستان کې د سلولو به داسې دي نو د خزو خو بیا داسې دي چې هلته کې هم دغه کلتوري بندیزونه نور ډیر بندیزونه دي
هم دا او په شپه محمد نسیم هغه کس چې په اسلام آباد کې جنرال پور نه وایي چې د افغان کډوال پونو باندې پولیسو کېنولې و هغه ده
بالکل بالکل دا ما خبر ډیر ځات مختره غلې و غو ریپورت چې محمد وسیم ویلې چې زه په اسلام آباد کې ما زما کورنۍ بیمار و او گاڑی کې ناس ته ما گاڑی راته خراب شو گاڑی مې مستری ته ودرو نو زه دغه مستری په موټر سایکل باندې په منډه لاړم مال چې زه د وی را واخلم نو هغه زه د اسلام آباد پولیسو ونیولم نو پښتانه او افغانان خو د کرخه دواړو غاړه ته دي کار چرته دي خو شکونه خو یو شند کې رنگونه یو شند کې نو هغه د مخ سره اسلام آباد پولیسو ودرو چې دا وې محمد وسیم خپل د خبره کې چې زه اسلام آباد پولیسو ودرو ولما ته چې افغاني ما ته چې ګوره زه ورلد چمپیون یم ما ته ډایرکټ ده چې زه ورلد چمپیون یم ما ته چې ورلد چمپیون کار سي صبر وکړه مونږ به تانه تحقیقات کوو. نو هغه چلته کې ماته کورنۍ مې بیمار وه، گاډی راته خراب و، دلته کې زه دوی ونیولم لکه دوی نه پیژنده او د دوی سره دا رویه وه. نو دغه ډېرې مسلې دي د سپورټس په حوالے سره. او شیبر صاحب دا هم ډېره زیاته مهمه ده چې سپورټ څومره زیات مهم دي دغه سیمو دپاره. که فرض کا دغلته کې تیر ځله مونږ خبرې کړې وې چې که قانون را یوځای کول دي، که امن راوستل دي، د دې لپاره سپورټ څومره مهم دي. کله چې په 2016 کې ضربیزب عملیات په وزیرستان کې شروع شو، نو دغه ځوانان سره زما خبرې شوې، په خاص توګه وخت کې محسن داوړ چې د نېشنل یوت ارګنایزیشن مشر هغه ټیم کې اوس خپل ګوند لري ان ډی ایم، نو دغه سره زما خبرې شوې وې. نو هغه ماته ویلي چې کله به مونږ ځوانانو به لوبې کولې، نو سپورټس گراوندونو ته به دا ماټر ګولې را پریوتلې. نو دا دوی د قصر غورځولې چې دا ځوانان د سپورټس لوبو په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي، سپورټس میدان په ځای باندې د لوبو میدان په ځای باندې د جنگ میدان ته لاړ شي. ځوانان دي کنه، بل ځوانان چې هلته کې راشي خپل انرژي خپل توانایي مصرفوي، نو هغه توانایي دوی و چې باید په منفي سرګرمیانو کې راشي. نو سپورټس چې کوم دی د ناامنۍ نه ځوانان راګرځي، سپورټس د نشونه ځوانان راګرځي، بله دا هم ملکي چې د کم ملک ګراوندونه آباد وي هلته کې هسپتالونه شړ پراته وي. نو دا ډېرې خبرې دي چې سپورټس څومره ګټه رسوي. نو چې څوک چا په ګټه جنګي، د چا په ګټه باندې بدمنی ناامنۍ، نو هغه به خامخا سپورټس ته وده نه ورکوي.
مننه مومن صاحب، زبی شهزاد له تاسو هم مننه کوم او له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی. دا خبرونه به د فرانسې د ولسمشر امانوئل ماکرون په دې هیله را غونډه کړو چې دی وایي چې هیله مند دی چې افغان نجونې به یو وخت په اولمپیک او په نورو ډګرونو کې ډېرې وځلی شي.
آی دو ریمبر سمر 2021
د 2021 کال اوړی مې په یاد دی، کله چې د امریکا متحده ایالاتونو د وتلو پریکړه وکړه. هغه څه چې زموږ په توان کې وو هغه مو وکړل، چې په افغانستان کې د دې پریکړې تر اغېزو وروسته کډوال ومنو او خلک خوندي کړو. په دې هم پوهېږم چې تاسو څومره پیاوړي یاست. زه غواړم دا پیغام د افغانستان ښځو او نجونو ته ورسوم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، د ازادي ملمه خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوه استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادي میلمه په نننې خبرونه کې ل خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې په هنتون کې د پښتو څنګه د جوړیدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېری پخوانی، ډېری سړې او ډېری پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې دې چې دا څنګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخري ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال وو، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه ما وښتي یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه، دته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي د تمامیت هم وای دغه تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب د شکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی خو پلند ډول باید ووم چې په 1900 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرساده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه مخکې ته اړیکې وې.
بله هدف یې څه و استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې اړتیا و اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ترجو وکړي د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېره برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنی تقریبا 1000 کال راوځي خاصه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي، البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې تر څنګ دا سوچه فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسائل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دا اړیکې رامنځته کړي، دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه و. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دا څنګه دا تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1900 کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو دا هڅه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1900 کال کې یا 1900 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره ورستلم. زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه مېلم او استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مشروع کړی په 2018 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو مشتنه و دا مو په ماستری واړه ولا مازیان بي اي او د ماستری سره هم وټړل. د 2016 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې بداسه چې څو داس داستان نه یي چې فتح خان یا د ته ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د ونني وي پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه داینو یا د ون په دکې نه کله چې دلته هند راشه تاسو به محسوس کړئ چې د هغه چې دغه د انډیان د افغانانو سره په کوم حد مین لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه وړ دي څخه چې مشر جوړ اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی کله د افغانانو ماشي دوی د ستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوا او غوی د غوی چا خبر قابلی والا او د غوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره بینه والا خلری لکه هندیان چې ده له افغانان چې ده هندیان سره ده. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روحي نه وای له پټانانه بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانہ کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ماسته و د نورو را توکمونو ته چې هین تر هغه دوی ته هم دغه وای دوی ته هم روحي نه وای په صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت وګورو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګورئ چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابیه
وتاس موږ ولې چې په دوه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي. ښاغلی خیری د پښتنو هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاريخي اړیکې هم شته. اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باره ته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر ځاله د دې کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي مې یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې په میډیا او پینځه سلوي شنو لري چاپي دا یا به کتابونه دي مثلا په خوا ته خطر تنظیم سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی لاس ته دوی نوابانو چې دا د به جوړ کړي چا خبره باندې څه څه شوی مثلا د دې په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي سي فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنۍ پښتو پارتي کتاب یا تاریخ یا فرهنګ خو هغه ما سره وړیا او جوړ کړی هغه لیکل نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په پښتو عربي پښتو سانسکریت په دغه باندې د خپل په دغه ژبه لوی استاد او اثر محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تر ته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسه کې درو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلې دي منظور نه دا ده دا هغه د علاقه مجید د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسه کې هم داخله د پښتو سره استعمال لري او د انډیان په دې د بیا تا علاقه پښتنو پښتو ژبه افغانستان سره ده زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لري دا د دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دار کوم ته دی دا خو د ژبه هغه دي چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روان او په چین شاله چې شرایط له سر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاد باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماسترې د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی.
هر کال ګوره او توا سره و سلریشتم کال دي چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې کله د لاس کاته معمولا لاس یو له سیاست دولسه کاسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر د 500 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماستری په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي؟
د سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی اصلا اوس دنیا ټول را ده چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده چې مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ډېر شاګردان ډېر کسان جذب شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واتساپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه پوه سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنتیان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد کې واسطه. مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و. تقریبا د پنځلو سو کسو څخه اووه نفر هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه پکسته وي یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر دله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تاغه مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د لپاره ضرورت دی یا نور دغه د توریزم مختلفو مرکزونو دی او د لپاره
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر راغلی لري تبهیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو د لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډیپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان پاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه مثلا نور داسې ژبې دي البته د دوی خپلې هندي ژبې دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي د پاسپورتونه هم ستاسو ما د اټکل لمخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه ته ویلي هغه سره اړیکې لري په هین کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم چې دا څه پی دی شاګرد باندې په هین کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د 16 ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دی یو وارده ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځلې ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هین کې دی نه لرو تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ پخوانی حکومتونه دا هڅه نه کوي چې داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسر چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخیسته او ځکه خپل هم وسه روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پاله هم درته لرو نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر په سټیټر روان او دا یو ځانې ډیپارټمنټ دی چې څنګه کې سي نیرو پانتون کې د پښتو چې فعال
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه. دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
تو امنیتونه معمولا یو معین موده لري. پس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د بډې په پوره کېدو سره ختم شي خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنتون علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زهره د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي. خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا ګورو چې دا مورسنګ کې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګه فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ماته سرس کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې و. یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوي او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څانګې کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څانګې برخمنه نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایل کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې د امام ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې ماشه نه لري.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او اوس هم نه فکر کوم. اوس هم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو دا یو هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 15 دوه کې وي، شایي وبونه وي، شایي ډېر وي، لیکن هغه کور دوه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کومه اشتباه نه وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کو د پلار نوم محمد اکبر دی، دی د اخوانی یو ځای منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې متکاو کندهار څخه د پلار وظیفه په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې، دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملای پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، پنځینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنتون د ماوین په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې څوک نه وي ماوین په صفت، بیا چې ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقررانو څخه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمستر غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معین موده پرې تر هغه وخت چې کابل کې وم د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبه وي. بیا نو دا هغه څه په 2011 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه کوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسله سره زمانه کې اسما د دفتر د خلې یعنی د ماموریت کې لري د لارې څخه چې بیا او فکر موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو، دا حق لا سره راوړم چې ما دا استادان د مدیریت زمانه کې تخلو.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا لس یو لسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیره عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي، نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت یو چې هوایی ډګر کې ښکته سوله، ما فکر کاوه البته جولای میاشت ته ډیره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي، نو که زه دغه څخه د هوایي ډګره اوسم امکان لري هوا به بېده سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده، په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه ده، څه دلته کاغذ مول استاد په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي، د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته تر سوه. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادې میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکه د خدای پامان.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio